በአሜሪካ ጋር አሽና ራዲዮ
አሜሪካ ጀምሁር رئیس باراك اوباما نند امریکا د ماجرات په قانون کې په یو طرفه ډول اصلاحات اعلانوي. د امریکا خارجه وزیر د ایران د اټومي پروګرام په باب په پاریس کې د سعودي عربستان او فرانسې د خارجه وزیرانو سره د مشورې نه وروسته ویانا ته روان شوې ده او د یو سخت طوفان نه پس د نیویارک ښار په واورو کې پټ شوې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي بشي د راپورټونو نه علاوه د آشنا ټیک پروګرام همشته مګر دا پروګرام د وخت سب چوي دي په دې پروګرام کې د ټولنیزو مطبوعاتو د استعمال په طریقې غږیدلیو تاسو سره راسن نشو غږیدل کولای شي خپل نظریات زمونږ په فیسبوک کې ولیکئ اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایي
د کونړ د ولایت په مرکز اسداباد کې د پنځشنبه پر ورځ د هوان د ګولې د لګیدو لامل یو ځکهونکې وژل شوې او شپږ کسان ټپیان شوې دي. د هوان ګولې په اتو بجو د اسداباد د سید جمال الدین افغان پوهنتون سره نږدې لګیدلې ده. د کونړ د والی ویان محمد غنی مصمم امریکا غږ ته ویل
اسداباد تقریر ما د ریاګل په ساحه کې د وسوال مخالفین لخوا د هوان وړاندې مرمۍ را ټول شي و چې لا عمل زمون وکته ملکیان ته مرجوب لا وخت و شپک کته تپیان دی یو کا شهید دی بریو کی درې کته د مکتب ماشومان دی دوه ته پونتون محصولین دی او دوه ته تنه نورا موزړي
تر اوسه پورې د حمله ذمہواری چا په غاړه نه اخستي.
نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په یوې غونډې کې چې نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله د خلکو نه وغوښتل چې د هغو ماشومانو سره د مرسته وکړي چې په ښارونو کې په شاقه کارونو بوخت دي. هغه زیاته کړه چې دولت باید د ماشومانو وضعیت ته پام وکړي.
سرمایه گذاری برای بالای ثبات، آینده بهتر و زندگی بهتر برای نسل‌های آینده است.
پر ماشومانو پانګونه د هیواد په ثبات او ټیکاو او د راتلونکو نسلونو د ښه برخلیک لپاره پانګونه ده. که هر کورنۍ د خپل وس سره سم یو داسې ماشوم د سړک پر سر د کار څخه وژغوري او د لک کومک سره دغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابر کړي او له کورنۍ سره یو څه مرسته وکړي، موږ به د دغه ستونزې زیاته برخه هواره کړي وي.
بل پلو ته یونیسف هم سکال د غورز د هغو ماشومانو سره یو ځای ومنځله چې د کابل په ښار کې له سهاره تر ماښامه د خپل کورنۍ لپاره د روزۍ د ګټلو په خاطر کارونه کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې د سعودي عربستان او د فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقات وکړ او د ایران د اټومي پروګرام په باب چې په ویانا کې کوم مذاکرات شروع شوي دي د هغو په اړه ورسره مشورې وکړې. جان کیری نن ناوخته ویانا ته روان شو. د بل خوا د اټومي انرژي د نړیوال ادارې رئیس یوکیا امانو نن په ویانا کې ویل چې ایران ورته تر اوسه پورې د اټومي پروګرام په باب بشپړ معلومات نه دي ورکړي او نه یې د ځینو پوښتنو په اړه لازم توضیحات ورکړي دي. د بل خوا د ملګرو ملتونو عموماً چې بانکي مونږ ټولو خوونه وغوښتل چې له نرمک نه او معقول سوچ نه کار واخلي تر څو زر تر زره موافقه حاصله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته د نور فرصت په ورکولو باندې غور نه کیږي او امریکا غواړي چې ټاکلې نیټې سره سم موافقه لاسلیک شي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د خپل اداري صلاحیت نه په استفادې سره د امریکا د مهاجرت په قانون کې په یو طرفه ډول د اصلاحاتو راوستو لپاره یو نوی پلان په یوې تلویزیونی وینا کې روښانه کړ. په امریکا کې د لاتین امریکا په میلیونو مهاجر ژوند کوي چې قانوني اسناد نه لري او کار نشي کولی. اوباما وایي غواړي چې دغه خلک باید خپلو ملکونو ته بیرته ونه لیږل شي او د کار اجازه ورته ورکړل شي. په دې جمله کې هغه کوچنیان شامل دي چې په امریکا کې زیږیدل دي او هغه خځې چې له امریکایانو سره ودونه کړی دي. په دې جمله کې راځي د اوباما د پلان له مخې به دغه خلک د امریکا د فدرالي حکومت د مرستو مستحق نه وي او نه به د روغتیا بیمه په کومه بیه واخیستل شي. خو د جمهوری ګوند مشران په دې اړه د اوباما د پلان سخت مخالفت کوي. ټاکل شوی ده چې اوباما به سبا ته د جمعې په ورځ د نیوادا د ایالت د لاس ویګاس ښار ته ولاړ شي او هلته به دغه نوی پلان اعلان کاندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په نیویارک کې 1.15 متره واورې اورېدلې دي او د نیویارک ښار او شاوخوا سیمې په واورو کې رانغښتل شوې دي. د واورو په توپان کې وو کسان مړه شوې دي. د نیویارک گورنر انډریو کومو په لسو لسوالیو کې اضطراری حالات اعلان کړی دی. گورنر کومو د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دومره زیاته واوره پخوا هیڅکله نه وه شوې. ټول پخواني ریکارډونه مات کړي دي.
یو ټوپکوالانن سهار وختي د فلوریدا د پوهنتون د کتابتون په انګړ کې ډزې کړې دي. درې کسې زخمی کړې دي. حمله کوونکي هم پولیسو وښته او مړ شوی دی. د ډزو په وخت کې سلګونه محصلین د پوهنتون په کتابتون کې موجود وو او کتابونه یې مطالعه کول. د فلوریدا د پولیسو نطاق ویلي دي کله چې پولیسو د وسلوال سړي سره چې مخامخ شول او د وسلې د غورځولو امر ورته وکړ هغه په پولیسو ډزې وکړې. کسه هم د پوهنتون انګړ د محصلینو په مخلص دی. خود فلوریدا د پوهنتون رئیس جان ټریشر پریکړه کړې ده چې د نن پنځشنبه د ورځې لپاره به محصلین رخصت کړي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په مقابل کې د امریکا نظامي ستراتیژي اوږدمهاله ده. هیګل د چهارشنبه پر د اسلامي دولت په مقابل کې د امریکا د جنگ په تګلاره باندې رڼا اچوله. له بلې خوا د جمهور رئیس اوباما یو مشاور وایي چې سپینه ماڼۍ په عراق او سوریه کې د پوځي عملیاتو په خاطر د نوې اجازې حصول لپاره د کانګرس له مشرانو سره خبرو ته چمتو دي.
شمالی کوریا نن د پنځشنبه په ورځ ګواښ کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د یوې کمیټې د راپورټ په ځواب کې به تازه اتمی ازموینې وکړي. د ملګرو ملتونو په راپورټ کې د بشري حقوقو د پیمالولو له امله د شمالي کوریا حکومت غندل شوی دی او غوښتنه پکې شوې ده چې دغه موضوع د هاګ نړیوالې جنايي محکمې ته راجې شي. یو رسمي بیان چې نن د پنځشنبه په ورځ د شمالي کوریا خارجه وزارت خبره کړې ده په هغه کې ویل شوی دی چې شمالي کوریا نور د اتمی ازموینو نه ډډه نشي کولای. د جنوبي کوریا خارجه وزارت دغه غوښ وغند او خبرداري ورکړ چې که شمالي کوریا خپل تهدید عملی کړي نو دغه کار به د ملګرو ملتونو د پریکړو نه یو ښکارا سرغړونه وي. شمالي کوریا دا غوښ رساله هغه کړی دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په خپل سلورمه غونډه کې د شمالي کوریا په باب یو پریکړه صادره کړه او د بشري حقوقو د خرابې وضع له عملې وغند. شمالي کوریا تر اوسه پورې د اتمی وسلو درې ازموینه کړې دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویان ویلي دي چې د شمالي کوریا د حکومت یوازې د شمالي کوریا حکومت یوازې د کوریا ټاپو وزمه له خطر سره نه مخامخ کوي بلکې د شاوخوا ټولو ملکونو لپاره به ناوړه اثرات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د ایبولا په ساري ناروغي باندې په لویدیځ افریقا کې 15,000 او 14 کسان اخته شوي چې د جملې نه 15,300 ناروغان مړه شوي دي. په عین وخت کې نوموړی سازمان وایي 113 کسان چې په لایبیریا کې د ایبولا د ناروغانو سره په تماس کې وو د 18 ورځو قرنطین مکمل کړی دی.
د یوکرين لپاره د امریکا په خارجه وزارت کې د جمهور رئیس اوباما نامزد استازي ټوني بلینکن ویلي دي چې سپینه ماڼۍ باید د یوکرين پاوسته د تخریبي وسلو او پوځي وسایلو په ورکولو باندې غور وکړي.
د بورکینا فاسو د پوځ یو ډګروال اسحاق زیدا چې د پخواني جمهور رئیس بلیس کمپاوري له استفانه وروسته قدرت نیولو د نوې انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی او د نایجیریا په پارلمان کې نن هغه محل ګډوډي او شور ماشور را پیدا شو چې امنیتي ځواکونو دغه پارلمان رئیس امینو تمبوال ته اجازه ورنکړه چې پارلمان ته نه وځي. امینو تر اوسه پورې د واکمن دیموکراتیک ګوند غړی و خو څو موده مخکې د حکومت له مخالف ګوند ای پی سی سره ملګری شو. پولیسو وښکې بهون کې غاز استعمال کړ.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لږ وروسته د آشنا ټک پروګرام نشیږي. نن شپه په دې پروګرام کې د ټولنیزو مطبوعاتو د استفادې په طریقې او لارو چارو باندې غږیږو. کولای شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. اوس راځو دې مسلې ته چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره د خیاطۍ د زده کړې یو پروګرام پیل شوی دی. د ښځو د چارو مبارزینو ویلي دي چې په دې پروګرام کې د بې سرپرسته کورنیو د میرمنو لپاره د برخې زیاته ونډه ورکړې ده چې د دوی سره مرسته وشي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
دا د پکتیا د ښځو چارو د ریاست په یوه سالون کې د خیاطۍ یا د جامو ګنډلو ماشینونو غږ دی. دې سالون کې هر ورځ دیرش ښځې راټولېږي او د هر یوې مخته پر میز باندې د جامو ګنډلو ماشین ایښی او د ټوکرانو په ګنډلو سره د خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو زده کړې کوي. مروا د خیاطۍ د حرفوي زده کړو د دغه پروګرام یوه تنه ګډونواله ده. هغې چې هم یې ماشین ته وو او هم یې خبرې کولې، امریکا غږ ته وویل چې دغه پروګرام د دوی غونډې بې سرپرسته کورنیو د میرمنو لپاره ډیر اړین او مهم دی.
خیاطی، جاب دوزی، هر شی مونږ ته راکوي. چرمه دوزی، مره دوزی، هر شی راته کوي. دا اوس او د مونږ ماشومانو ته پیسې راکوي چې هغه ته مونږ خرڅ وړو غوړي هر شی پرې واخلو. خدای دې دوی ته خیر ورکړي. مونږ ماشین هم لرو، د مړۍ پیسې هم ده، د چای پیسې هم ده.
شاوخوا 45 کلنه کونډه میرمن نیازبینه د 15 بچیانو مور او د یوې ناوې خواښې ده. هغه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري، وایي دا یې لومړی ځل ده چې د ګټې وټې زمینه ورته برابره شوې. میرمن نیازبینه وایي له دې وروسته به د دوی د کورنۍ اقتصادي مشکلات تر ډېره بریده هوار او له ځینو اسانتیاوو برخمن شي. هغې چې د ماشینونو او د نورو ښځو د شورماشور له امله یې د بل چا خبرې سمې نه شوې اورېدلی، نو خپله یې هم په لوړ غږ خبرې کولې.
چپایدا به پایدا تر واخلو، ماشینونه ماشینونه واخلو، په خیاطی به خیاطی کې زده کړو. د لارې تنخواه شته، د مړۍ روپۍ هم شته. دلته چې زده کړو بیا به ماشینونه ویسو، کور کې به خیاطي پرېکړو، هغه به خرڅوو، هم بیا موږ ګټه ده.
محمود خورم په پکتیا کې د کډوالو چارو د عالی کمیشنرۍ یو تن مسؤل دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه پروګرام د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې له لوري تازه پیل شوی دی. هغه زیاته کړه دغه حرفوي زده کړې 4 میاشتې دوام کوي او هغو دیرشو ښځو ته پکې د ګډون برخه ورکړل شوې چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري.
موده د دې پروژې 4 میاشتې ده او مالي لګښت یې چې د نصار دخوا ورکول کېږي 55,850 ډالر دی. په دې هکله باندې به یونیسف خپلو راتلونکو کړو کې هم زیار وباسي تر څو داسې پروګرامو ته زیاته توجه وکړي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وایي چې د دې پروګرام په پای ته رسېدو سره به یادې شوې میرمنې په خپل کور کلي کې کالي او نور لاسي صنایع ګنډي او د کډوالو چارو د عالی کمیشنرۍ له لورې به ورته د خرڅلاو پوره زمینه برابرېږي.
مختلف بخشونو کې دوی کار کوي، چې چرمکاري ده، مردوزي ده او ایجابدوزي ده. بیا موږ په اخیر کې د سلون میاشتنۍ پروژې په اخیر کې خوندو ته مارکیټ پیدا کوو او یونیسیف د موږ سره دا مکمله وعده کړې ده چې د دوی دا لاسي صنایع به موږ همیشه دپاره دوی ته خرڅوو.
اغلې نسرین وریاخیل دا او د ته ورته نور پروګرامونه د ښځو د اقتصادي مشکلاتو په حل او د هغوی پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخو کې تر ټولو مهم او اړین وبلل. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د وزیرستان او نورو قبایلی سیمو د بیځایه شو کورنیو سره د مرستې لپاره په اسلام آباد کې یو جرګه جوړه شوې وه. په جرګې کې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د قبایلو مشرانو برخه اخیستې وه. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار خلیل خان د ملي عوامي ګوند مشر سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده.
خټک صاحب، د بیځایه شو قبایلو لویه جرګه اسلام آباد را بلل مهم علت څه ده؟ ایا د پاکستان حکومتي اورګانونو په دې کې پاتې راغلل چې دغه بې ځای سو خلکو ستونزې حل کړي؟
حقیقت دا دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه دواړه په دې کې پاتې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان نه یا د خیبر نه یا د نورو قبایلي سیمو نه بې ځای شوي خلکو ته پاملرنه وکړي. بدقسمتۍ سره داسې وخت کې چې دا اپریشن شروع شو، نو دې سره سم دلته کې یو سیاسي کشتي شروع شوه او د لاهور د تخت لپاره جګړه پیل شوه. په دې کې ټول پام چې دی هغه د دې اقتدار د کشمکش ته لاړو او کوم چې د بیځای شو خلکو مسلې وي هغه بیخي په تیاره کې پاتې شوې. نو دغه وجه ده چې په بیځای شو خلکو کې کافي نارامي ده او هغوی غواړي چې د خپل دا نارامي څرګندونه اسلام آباد ته وکړي، ځکه چې پېښور کې خو دوی ته چا غوږ کېنښدو، په هغه کې ورته په بنو کې ورته چا غوږ کېنښدو. نو هغې دوی دا چې کوم پښتانه سیاسي مشران دي د مختلفو سیاسي ګوندونو، دوی هم خپلو کې جرګه وکړه او دا فیصله وکړه چې دوی د کډوالو سره دي، د بېځای شویو خلکو سره دي، او هغوی یوازې به نه پرېږدي، هغې سره مشوره کوي، هغې نه به ځان پوهوي، بیا چې هغې نه ځان پوهېږي نو بیا به د حکومت سره خبرې کوي.
مهم څلور پنځه سیاسي ګوندونه چې دي، دوی د قبایلي مشرانو سره ولیدل، د هغوی ستونزې واورېدلې، مرکزي حکومت د هغوی پیغامونه ورسول. اوسنۍ صورتحال څه ده؟
اوسنۍ صورتحال دا دی چې سبو د مخکې کې داسې اچي د عوامي نیشنل پارټي مرکزي صدر اسدالله وري خان صاحب چې قبایلي جرګې سره په خبر کې کتلي وو او هغه کې قبایلو د غوښتنه کړې وه چې ولې د پښتانه سیاسي مشران موږ لپاره یو ځای کېږي نه، چې موږ سره مرسته وکړي. نو دا غیری خبرو په رڼا کې اسفندیار خان دا غونډه په اسلام آباد کې راوخته چې هغه کې د جمعیت العلماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن، جمال سامی امیر سراج الحق صاحب، آفتاب احمد خان شیرپاو د قومی وطن پارٹی مشر، عمدہ رنگا د پختونخوا ملی وطن پارٹی مشر چیئرمین محمود خان چکری صاحب، دا ټول راځي شو او دوی فیصله وکړه چې موږ به دا جرګه راوغاړو دلته د قبایلو اسلام آباد کې او دیسر په مشوره کو دغه په مشورې په خبرې مخکې ودو. اوس دریم قدم چې دی اسلام آباد کې جرګه کیږي، دریم قدم بیا چې هغه په حکومت سره خبرې وي
او دغه جرګه به کله کېږي په اسلام آباد کې.
اسلام آباد کې دا جرګه اصل کې نفض الرحمن د مخې مشوره کړې او هغه دویشتم یا دویشتم تاریخ کې خودو، خو دلته کې د ځنې نورو پارټو مشرانو مجبوری وي ځکه چې هغوی مخکې نه وعدې کړي وي او کافرسون اعلان کړي وو، نو دی وجه نه دی ورته وایي چې که تاسو اصل پنځه ورځې وروسته دا به داسې شپږویشتم اوویشتم لوري ته به دا انشاءالله.
د بې ځای سوو خلکو ذمواري د چا پر غاړه ده؟ صوبایي حکومت دې ذموار ده چې دا خلکو ستونزې حل کړي، که مرکزي حکومت ذموار ده، او که یا فوج؟ اوس قبایلو خو اکثره مشران دا وایي چې موږ ته اجازه راکړه چې بېرته موږ لاړ خپل کلیو ته او خپلو کورونو ته، هلته د شپږ میاشتو زیات کېږي د پوځي اپریشن. ذمواري د چا په غاړه ده؟
ذمواري د دواړو په غاړه، یعنی مرکزي حکومت په غاړه، په دې لحاظ ده چې هغوی فاټه چې دا هغه د مرکز لخوا اداره کېږي، او د صوبایي حکومت په دې وجه چې دوی ناست په فاټه په صوبه کې دي، خیبر پختونخوا صوبې په حدودو کې دننه ناست دي، پښتانه دي، مسلمانان دي، پاکستانیان دي، یعنی دا څنګه دا صوبایي حکومت چې دی ځان خلاصول غواړي دی نه، دا باندې کوي. اصل خبره ده چې بیخي ذمواري ده، ځکه چې کوم سوې په خاوره چې ناس یې ذمواري نه دی، چا ذمواري؟ بلوچستان ذمواري خو تر شوې ده، سند ذمواري خو تر شوې ده.
ډېر زړه مننه خټک صاحب.
کور بابا
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې د ټولنیزو مطبوعاتو نه د استفادې په طریقې او لارو چارو باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. اوس د سات د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د پنځشنبه پر ورځ په یو طرفه ډول د مهاجرت په قانون کې د اصلاحات راوصل لپاره خپل پلان جاری کړي. اوباما وای غواړي چې د هغو میلیونونو مهاجرینو چې لاتین امریکا نه امریکا ته راغلي دي او قانوني اسناد لري بیرته خپل هیوادونو ته د لیږلو نه وژغورل شي چې د کار کولو اجازه امن لري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای چې د نړۍ قدرتونو د هغه په وینا په دې اتفاق کړی دی چې د ایران سره باید حتماً یو موافقه لاسلیک شي، خو داسې موافقه نه چې تش په نامه یې. جان کیری د فرانسې له خارجه وزیر او د سعودي عربستان له خارجه وزیر سره په پاریس کې د ملاقات نه وروسته ویانا تر تک نه مخکې دا خبره کړې ده. د امریکا د موسم د اټکل ملي اداره وایي چې نن د پنځشنبه پورې شاید د نیویارک ایالت د بفلو په سرحدي ښار کې تقریبا یو متر واوري ولیږي. د تیرو دوو ورځو په موده کې د واورو د وسخت طوفان نه وروسته د نیویارک ښار او شاوخوا سیمې په واورو کې رنګ اختل شوي دي.
Thank you. آشنا ټک د پروګرام تر نو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسی د پنځشنبه شپه ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه روشان نورزی سره یم. تر نو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې د تیرونی په څیر غواړو چې د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر د استعمال په اړه خپل بحث وغځوو او داونی په دې باندې بحث وکړو چې د ټولنیزو رسنیو نه څنګه مثبت استفاده کیدای شي. په تیر پروګرام کې را سره صدیق الله توحیدی صاحب، خوشحال وکیلی صاحب او ضیاء الرحمن حسرت صاحب میلمانه وه. په بحث کې د ټولنیزو رسنیو په استعمال باندې عمومي خبرې وسوې، البته د ځینو ستونزو یادونه هم وسوه چې په هغه کې د ټولنیزو رسنیو د کنټرول په برخه کې مشکلات، د قوانینو او تر یو حده د اخلاقي ضوابطو نشتوالی، د ټولنیزو رسنیو په اړه د کورنیو او خلکو د پوهاوي د کچې د کموالي یادونه وسوه. دا ځل غواړو چې وګورو چې د ټولنیزو رسنیو نه سمه استفاده څنګه کیدای شي او ساسو درنو اوریدونکو نظریات به هم واورو او په پروګرام کې میلمه هم لرو چې سید مرجان ځاځی صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کار پوه دی. وګورو چې ځاځی صاحب را سره دی او که څنګه. ځاځی صاحب تاسو زما آواز اورئ؟
السلام علیکم ځاځی صاحب.
ډیر مننه، تشکر ځاځی صاحب. البته د ځاځی صاحب په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې د یوناما سره کار کړی دی، په کاناډا کې د ایچ پی د شرکت سره چې د معلوماتي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی دغه سره کار کړی، او په اماراتو کې د اټکو د تیلو د شرکت سره د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کار کړی دی. دوی خپل تحصیلات د کمپیوټر ساينس په برخه کې کړی دی او همدارنګ اوس هم خپل ماسری د انفارمیشن سیستم په برخه کې اخلي. ځاځی صاحب یو داغ کسان دی چې د پښتو وپانې په لومړی ځل جوړ کړی و، نو خوشاله چې دوی زموږ سره دي. د درنو وريدونکو نه به هم زه غوښتنه وکم چې کچیر دوی نظر لري، پښتن لري، زموږ د فیسبوک پانه ته تلای سي او د نن شپې د آشنا ټک د پروګرام د موضوع ته لاندې خپل نظر او خپل پښتنه مشتلکای سي. د پروګرام په جریان کې به ټلیفونونه هم واخلو. غواړم یو ځل بیا اوریدونکو ته زموږ د سټډیو شمیره وایم چې 001202 شپږ یو نه درې یو درې شپږ ده. دا د امریکا شمیره ده او که د افغانستان په شمیره باندې موږ ته ټلیفون کوي نو 0100100. دا مو شمیرې دي، تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ. خو بس په داس وکړو چې د ځاځی صاحب نه په یو پوښتنې باندې پیل وکړو. ځاځی صاحب، تېر اونۍ موږ په دغه موضوع باندې عمومي خبرې وکړلې، البته د قوانینو خبره یاد سوله، د ځینو نورو مشکلاتو چې مثلا په هغه کې د ټولنیزو رسنیو په اړه باندې پوهاوی نسته په دې باره کې بحث وسو، خو دومره وخت پیدا نه کوي چې د سمې استفادې په باره کې خبرې وکړو. آیا داسې مثالونه لرو موږ تاسو چې یا مثلا په تعلیم کې یا په روغتیا کې یا داسې په نورو برخو کې د ټولنیزو رسنیو نه ښه استفاده شوي او دغه مثالونه موږ تاسو په افغانستان کې هم عملي کړو؟
بلې، او نور صاحب، د ټولنیزو رسنیو ګټې خو ډېرې دي او تیرو د شپږو نه تر لسو کالو پورې چې دا مختلفې رسنۍ راغلي دي، که فیسبوک دی که ټویټر دی یوټیوب دی، همداسې په سلګونو په زرګونو نور دي. هر یو د یو خاص یو خاص مقصدو لپاره جوړ شوي دي، خو یو څو دي چې بیا هغه د هغوی مقصدونه پراخه دي، لکه فیسبوک دی یا ټویټر دی، همداسې یوټیوب بیا د ویډیویي موادو دپاره بیا کاریږي. په دې ټولو کې هم خلکو ورنه ښه ګټه اخیستې ده او هم غلطه ګټه ورنه اخیستې ده، او دا ښې او مثبتې او خرابې ګټې په کوم هیواد سره هم نه دي تړلي. په هر هیواد کې ورنه خلکو ښې او بدې استفادې کړي دي. نو که بنیادي هغه څه نه وګورو، دا د یو کمیونیکیشن یا د روابط جوړولو یو آله ده، لکه څنګه چې تیرو پروګرامونو کې هم دا ذکر شوی وي چې څنګه لکه ټلیفون او د نورو دغه کمیونیکیشن
حالاتونو
د دې حالاتونو چې څنګه نورو خلکو ګټي او توازونه اخیستي دي، دلته هم همغه ګټي او توازونه شته دي. خالي دومره ده لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ، بعضې قوانین ورته په کار دي چې په ملکي سطح کې جوړ شي. ول چې دا یو نړیواله شبکه دي،
بله
شبکه دي، نو دوی کنټرول دي په ملک نه وځي. نو یو ملکي په سطح قانون ورته جوړ شي، همداسې لکه څنګه تاسو ذکر وکړ، په اخلاقي معیارونه ورته جوړ شي، همداسې په کورنۍ په سطح کې باید ښوونه وشي، باید مشران خپل اولادونو ته او که اولادونه پوهېږي نو بیا خپل مشرانو ته د دې د استعمال صحیح استعمال یو بل ته ښینه وکړي. نو ګټې خو په هر صنعت کې شته دي، په هر ځای کې شته دي.
بله ځاځی صاحب، یو موضوع چې زیاتره وخت زه مثلا د یوټیوب څخه کار اخلم، په هغه کې ډېر داسې علمی بحثونه یې، ډېر داسې معلوماتي بحثونه یې، دغه رقم مثلا په نورو ویب سایټو کې هم تقریبا د ویډیو نو ډېر کار اخیستل کېږي په غربي هیوادونو کې، او په خپل یوټیوب خو هم تر یو حده پورې ورته سوشل میډیا ویل کېږي، او خلک کولی شي هر شی پکې شریک کړي. حتی زموږ یو دوست زموږ میلمه هم په پروګرام کې څو ځلې دوی د فزیک کوم درسونه چې واغې ټوله په ویډیوي شکل باندې په یوټیوب کې اچولي و چې شاګردان په پښتو کې فزیک ورنزده کی. دغه رقم په نورو ساحو کې هم کېدای شي چې دغه عملی سي. آیا فکر کوئ چې دغه کوم مثبت اړخونه چې دي دغه دومره مهم دي چې خلک باید مثلا د سوشل میډیا نه ډیره ګټه واخلي، کار واخلي، او زیاتره مثبت ګټه ورڅخه واخلي، او که څنګه تاسو فکر کوئ چې تر کومه اندازې پورې خلک قانع کېدای شي چې فیسبوک او ټولنیز رسنۍ چې دي هغه مثبت اړخونه هم لري او باید د مثبت اړخو څخه ګټه واخیستل شي؟
بله، په کاروبار کې وګورئ، د فیسبوک نه او ټویټر نه او یوټیوب نه او داسې نور نه، کاروبار کې هم ډېر ګټې ورته راغلي دي. کاروبار ته هغه ګټې په د پیسو ګټې دي، او که په ټولنیز په سطح کې وګورئ نو بعضې مثالونه موږ داسې لیدلي دي چې عادي خلک دي چې هغه د نورو رسنیو ته، تلویزیون او رادیو ته وسه نه لري چې هلته لاړ شي او هلته خپل استعداد وښيي، که هغه په سندرو ویلو کې وي، که هغه د کوم درس ښینو کې وي، یا کوم بل اعلی یا کوم بل فکر دوی نوښت کړی وي، نو هغه شی د خلکو ته ورخیلو دپاره بیا د ټولنیزې رسنۍ چې دي بیا ډېره ګټه موږ ته رسوي. آیا کېدای شي داسې وي چې موږ خلک کابل نه ډېر لرې وي، کابل ته راتګ نه شي کولی، نو د رسنیو ته د خپل هغه فکر، د خپل هغه نوښت خیلو هغه چانس ورته نه برابرېږي؟
بله بله، نه پوهېږم په ټلیفون کې څه مشکل. بله مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ اوس مې آواز راځي.
نو نو ډېر مثالونه داسې موږ لیدلي دي په غربي نړۍ کې هم، په آسیایي ملکونو کې هم، چې ډېر عادي خلک دي خو هغوی سره د دوی نوښت، د دوی فکر دومره ښکلی وي او دومره نوی وي چې هغوی په دغه یوټیوب کې په د ټلیفون په وسیله یا د کوم کمرې په وسیله هغه ویډیو جوړه کړي، خپل فکر وړاندې کړي او هغه یوټیوب کې ورواچوي، او بیا ټول دنیا ورنې خبره شي، او بیا هم دغه د تلویزیون او د اخبار او د رادیو د کوم رسنۍ چې دي بیا دوی خبره ورورسیږي. نو دا یو ډېره ښه طریقه ده، یو ډېره ښه لاره ده د خلکو ته د خپل نظر وړاندې کولو لپاره. علاکه تاسو ویده کې بعضی خلکو غلطی استفاده مور نه کړی دي، غیر غیر اخلاقی کارونه پکې کوي، خو دنه خدای چې سړی ګوته هغه خلکو ته ور وړاندې کړي چې سړی خپلو د کوم د اثر لاندې خلک دي چې دوی ته د ښه استعمال لیارې ور وښيي. همدغسې نو که دا ځوانان چې په مکتبونو کې دي او که په پوهنتونونو کې دي، که دوی څه نوښت او که دوی څوی داسې نوی فکر لري، نو دوی په کار دي چې هغه په ویډیو په شکل کې په یوټیوب کې ور واچوي. یو خو به دا د دې ګټه به دا وي چې هغه کوم فکر او کوم نوښت چې دوی لري هغه به د دوی دوی کاپی رایټ شي، د دوی هغه حق د دوی سره خوندي شي په یو شکل کې. نو ګټې ډېرې دي، همدغسې د کاروباري لحاظ نه ټولنیزې رسنۍ دي د اعلانونو دپاره استعمالېږي. هره کمپنۍ، هر نړیواله کمپنۍ چې تاسو وګورئ هغوی په ټولنیزو رسنیو کې ځای لري، او هغه هر وخت هر ورځ د ایلونه په ټولنیزو رسنیو په طریقې خلکو ته رسوي. همدغه سکه تاسو ګورئ شفاخانې دي او کنور شرکتونه دي، دوی د ټولنیزو رسنیو نه استفاده خلی ویلې چې دا ټول خلک په نړۍ کې چې نن سبا دي هغه پیونه و ټولنیز رسنۍ سره تړلي دي، هغه فیسبوک دی، هغه ټویټر دی، هغه یوټیوب دی، هغه بل بل دی. نو دنه نو کوم پخوا چې کومې طریقې وي دي خلکو ته د لاسرسۍ لپاره، چې هغه مثال د تلویزیون او د رادیو او یا همداسې کومه کاغذونه په دوکانو په دروازو
چاپېدل
اوس د فیسبوک او د دې شوي په طریقې باندې کېږي، او هغه دا ډېرې مؤثرې طریقې دي. او دنه په کار ده چې افغانستان کې هم ډېرې استفادې وشي او استفادې مو لیدلې هم دي، خو لکه څنګه ذکر وشوي بعضې اخلاقي تېروتنې دي چې هغه شوي دي، چې هغه د ټولو رسنیو ته یو ډېر بد نوم ورکوي.
بله ځاځي صاحب، البته تاسو یادونه وکړه چې کېدای شي ځوانان مثلا د دې نه ډېره ګټه واخلي، خصوصا هغه ځوانان چې یو شی د ویلو لري یا داسې ابتکار یې کړی یا نوښت یې کړی، نو دوی کولی شي چې خپل هغه نظر او خپل هغه نوښت او هغه شریکي او دغه رقم د نورو د نظریاتو نه هم زده کړه وکړي، سیمفونه واخلي، حتی آنلاین دغه سی لیکچرونه واوري، درسونه وګوري چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. یعنې دا ټول هغه ساحات دي چې په دې باندې کار کیدای شي او دوی ورڅخه مثبته ګټه اخیستای شي. زموږ اوریدونکي د عبدالواسع نوریاس په نامه باندې دوی خپل نظر مشته د فیسبوک په پاڼه باندې کلی دي. دوی وایي چې ډیر داسې دوی وایي الوکان ورڅخه مثلا صحیح استفاده نه کوي. دغه د سن حساب څنګه دی په فیسبوک کې چې څوک غواړي مثلا یو اکاونټ خلاص کړي او حساب خلاص کړي، حساب ولري یا یو پاڼه ولري د فیسبوک په فیسبوک باندې، نو دغه څخه پوښتنه کیږي چې ته څو کلن یې، دغه تر کومې اندازې پورې کورنۍ باید په دې باندې وپوهېږي، تر کومې اندازې پورې باید په افغانستان کې ماشومان په دې باندې وپوهېږي، په کم سن کې دوی کولی شي فیسبوک پاڼه خلاصه کړي یا مثلا کورنۍ کله ورته اجازه ورکړي چې فیسبوک پاڼه ولري؟
بلې نور داسې ده، ډېره ښه پوښتنه ده او زه به کوشش وکړم که د ځواب پیدا کړم. ویلې چې دا داسې یو مشخص ځواب نه لري. ټولنیز رسنۍ د فیسبوک خپل یو قانون دی چې هغه ماته معلوم نه دی، خو یو خاص عمر دی، نه پوهېږم دیارلس دی که څومره دی، چې هغه نه باید ته زیات اوسېږي چې ته کله
زه فکر کوم اتلس او یوویشت کلونه دی. و د ماشومان لپاره بیا خپل جلا یو فیسبوک دوی لري، هغه فرق کوي چې دلته په غربي نړۍ کې زیاتره ماشومان خپل فیسبوک استعمالوي. زه فکر کوم اتل سې کې یو ښکاله دی، خو داسې
دغه هم داسې بوي، هم دا چې ګوګل هم دی، بیا هم داسې ټویټر هم دی، هغه خپل یو عمر ځان ته لري چې هغه فکر کړی چې دا عمر به صحیح وي. خو کوم ګوګل چې په دې فیسبوک کې، په دې ټویټر کې، په دې یوټیوب کې څه نشته، نو هر کوم ته غلط شي او هر کوم ته بد اخلاقي په دې کې پیدا کیږي، نو هغه سره د واړه تربیه خرابېدای شي. نو که یو کورنۍ دا چانس اخلي چې زه لاړ دي شي امام شم او ودي کاروي، نو هغه دغه تاوانونه پکې شته دي. خو د هغې لکه او بل دویمه دا ده چې د ملک په سطح هم داسې قانون نشته چې هغه اوس مثال ووایو چې مثال په امریکې کې اعلان شوی دی چې پلانکي عمر نه کم څوک فیسبوک یا څوک ګوګل او یا څوک د یوټیوب نشي استعمالول. همدغسې دا رقم د قانون په افغانستان کې هم نشته دی. نو بیا زور راځي په کورنیو باندې، په مور پلار باندې یا په نورو مشرانو باندې چې هغه خپلو کشرانو نه پام وکړي چې دوی چې کوي په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې یا کوم اکاونټونه لري یا نه لري. نو ښه طریقه هم دا ده چې کله چې یو اولاد یو وړوکی اتر اتلس کلن نوي شوی چې د هغه د فیسبوک اکاونټ هیڅ ونه لري، هیڅ ګټه ورته نه رسوي، هغوی تاوان ورته زیات دی، ګټه یې کمه دی. خو بیا هم لکه فشار زیات دی د ماشوم طرف نه، لیوانتوب کوي یا بل څه کوي، نو بیا ښه دا وي چې هغه مشر دی خپل د اولاد سره یا د خپل لکه اوسې ما خپل یو وراره دی، هغه نه پوهېږم چې شپاړس کلن دی که اولس کلن دی، هغه ما لکه فیسبوک کې ما سره ملګری دی، هغه چې چک کوي زه یې ګورم. نو یو وخت طریقه دا وي چې اوس مثال زه تر یم، نو زه دومره کولی شم چې زه یو بل هېواد کې ورنه لرې یم، خو د هغه فیسبوک کوم کارونه چې دي هغه زه ګورم، که هغه داسې کار وکړي دی مثال زه یې پلار دی، نو او پلار یې په کار ده چې دا وکړي چې د یو خاص وخت ورته مشخص کړي چې مثال ماښام کې شپږو نه تر اوو بجو پورې دی تا د فیسبوک وخت دی یا د نورو ټولنیزو رسنیو د کار استفاده وخت دی، هغه نه وروسته نه. او هغه چې هغه ته ورسره وي. نو په دې طریقو سره کولای شو چې موږ دی وړو کوم هڅې دي په فیسبوک کې او په یوټیوب کې او په نورو کارونو کې چې هغه لږ په کنټرول کې کو. خو بیا هم ښه طریقه به همدا هغه وي چې تیو خاص عمر سره ورته وښيي چې د عمر نه مخکې هیڅ ګټه تاته نه رسوي، نو په کار دی چې استفاده یې ورنه ونه کړي. ویل چې لکه ما څنګه مخکې وي اخلاقی لحاظ نه د فیسبوک کې داسې شی نه بیا هم پیدا کیږي چې هغه تاوان زیات رسوي او ګټه به کمی.
بله، یعنی تاسو اشاره وکړه چې قوانین سنو ډیر فشار په کورنۍ باندې چې دوی خپل په ماشومان باندې خپل په ځوانانو باندې تر یو حده پوری تنکی ځوانانو باندې کنټرول ولري او ورته پوره وخت وټا کی چې په کوم وخت کې استعمال کی وګوري چې دوی په فیسبوک کې څه کوي یا مثلا په ټویټر او په نورو ټولنیزو رسنیو کې څه کوي. او البته دا ښه مشوره ده چې خلک یې واوري او پوهیږي چې کورنۍ کنټرول ضرورت سته چې په ماشومان باندې ولري ترڅو چې ماشومان درسته اوسې استفاده د ټولنیزو رسنیو نه وکړي. په هر صورت وګورو چې موږ سره په اول لاند کې څوک دی، مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
سلام علیکم شهروان صادق هم د کونړ نه مرزا شپتاش ته زری شپ سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته چې ما وایم.
تشکر صادق صاحب، مهرباني وکړئ.
که څه هم دا جمیره سره چې دی هغه فیسبوک ته چې ویچر دی دا نور پروګرامونه دي دا واقعاً په علمي سطحه کې د انسانانو ډېر زیات کومک ورسره کړی دی. ولی دغه اخلاقي جنبه یې ډېر ځای پکړې ده، خصوصا زه د افغانستان په مورد باندې خبره کوم. په افغانستان کې ډېر زیات استعمالېږي، مثلا په دې خصوصا په دغه رسمي دوایرو کې خلک یې د کار ایستل دي، ټوله ورځ فلمونه دي، ټوله ورځ دا دغه غوږ ته دی دغه اچولی. مثلا یو معمول فالوور دی، کار به هلته به ضرورت هم نه وي. زه د دغه ځای څخه پوښتنه کوم چې ته خو په دې کې خاص تخصص لرې، داسې یو اعلی شي نه سپېدل چې دغه د بیزایه مزخرفاتو نه د مخنیوي وکړي. که اوس مثلا په دغه تلیفوني دغه کې په خصوص کې چې په خصوصا د کشبي نظامي قرارداګاونو کې داسې یو دغه نسک شوي دي چې هغه خبره که څوک د دولت په ضد خبره وکړي هغه معلومه بیا سړی نه شي، هغه ته وایي دا کار مکو. بیا دغه د خارجي قدغو په اړه کې بیا تازه او ته معلومه دغسې یو حالت کې نشي نه سپېدل چې دغه بیزایه مزخرفاتو نه خلک رامنه کړي.
بله، مننه کو صادق صاحب دې پوښتنه ته به مو ځاځي صاحب جواب درک خو ګور یو بل اوریدونکو چې څوک دی یو بل پوښتنه به مو واخلو. ځاځي صاحب یا به تاسو جواب ورکړئ. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
زه اوس یو ورور درنه علما اوریدونکو په ګډون تاسو باندې چې له سلام نو منه شنوار احمد سعودي راځي.
مهرباني وکړئ شنوار صاحب.
سلامات اوسئ ورور. پدې کې خو شک نشته چې دا یعنی هم منفي اړخ تا او هم مثبت. خو ځکه لکه دغه زمونږ د خلکو هغه د پوهې کچه به کمې کار وکم، دوی د مثبت په ځای منفي ته ډېر هغه ورکړي. لکه دا مخ کې ورور چې د کونړ نه زنګواله و، دغه څه کېدای چې دغه یعنی هغه کومو کسانو چې دغه جوړ کړي دي، یعنی دغه منفي خو یې ګټه نه لري د تاوان نه بغیر. نو چې سره دغه شي نه قبلی نه داسې یو هغه باندې به څوک هغه ونه کړي. لکه اوس مثال د خبرې که نړۍ په کچه نه وي، د زموږ د هېواد په کچه باندې چې موږ یې ګورو. زه به دلته درته زما یو خپل انډیوال دی، زه په هفته کې درې ټریپه کومه، درې پیرې کومه یا څلور، او هغه هماغه یوه یعنې بېخي د زندګۍ نه ایستلی دی که نه. او زه ګورم چې مثبت طرف ته توجه نه ده، منفي طرف ته. نو همدغسې که موږ هلته په افغانستان کې دا ځنې داسې یو پېښې منځته راځي، دا ټولې د دغه منفي هغو په نتیجه کې. نو د دې ورور نه ما پوښتنه دغه ده چې یعنی مثبتو ته خو یې موږ ټول کامې یو او اړتیا ده ورته، خو هغه د انسانانو پورې او د تربیت پورې فرق لري. زمونږ دغه د خلکو آګاهي به کمی، یعنې که نړۍ ته سړی وګوري د یوې لوکې په هر ځای کې دا شته منفي او مثبت. خو دغه منفي خو یې د یعنی تاوان نه بغیر بل څه نه لري. نو داسې یو حالت نه شي کېدی چې دغه منفي هغه سره قبلی نه که نه.
دغه مننه کوو شینوار صاحب، ساسه مننه کوو. ځاځي صاحب دغه دواړو اوریدونکو ته ځواب ورکړي. خو یو شی چې د کنټرول په اړه باندې په تیر پروګرام کې موږ باندې خبرې وکړې، چې په ټولنیزو رسنیو او په تیر بیا په انټرنیټ باندې په عمومي لحاظ باندې په انټرنیټ باندې کنټرول لګول یا کنټرول درلودل ډیر مشکل سي، او دغه په خپل د ټکنالوژي یو خصوصیت هم دغه د نوې ټکنالوژي. خو بیا به مزازه صاحب مشته معلومات را کی زازه صاحب دوی هم د منفی استفادو خبره کوله، اته د مامورینو خبره وکړه چې ډیر مامورین مثلا خپل کار نه کوي، یا داس ډیر خلک دي چې فیسبوک دونه استعمالوي چې د عادي ژوند څخه باسي. په دې باره کې څه وایي چېرنې، څه وایي خلک، څه وایي؟
بریا د دوړو ورونو ډیر ډیر شي پښتنې او ډیر اخه مثالونه ورکړل. یو غوډي دفتر کې چې دا خلک غلط استفاده ورنه کوي، بل دا بل ورور چې په کار په ځای کې خلک به کار وستلی، او بل دویم خبره دا چې دنه معلومیږي چې خلکو رښتیا هم د دې علمي ګټې او نور کوم اخلاقي تونه چې دوی ذکر کړل هغه د خلکو پام ده. نو دا یو ډېر مثبت خبره ده په خپل ځای کې. نو خبر راځي چې دا څنګه سره کنټرول کی، آیا دا امکان لري یا نه لري؟ نو خبر په دې ده چې که هر څومره موږ کنټرول په خپل ځان ولګو، په انسانانو ولګو چې مثال دا کار ما کوه، خل بیا هم هغه کار کوي. مثال به واخلو په عرب اماراتو کې په انټرنیټ نه ډېر سخت بندیزونه دي، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې دا غیر اخلاقي صفحه که په فیسبوک دي، که په یوټیوب کې دي، که په انټرنیټ په نورو صفحو کې دي، هغه ته لاسرسی ولري. د قانون لحاظ نه او په هغه شبکې چې هغوی لري هغوی دغه بندیز ورنه لګوله ده. خو بیا هم هر رقم ته ویبسایت چې وګوري، هر رقم ته ویبپاڼه چې وګوري، هر رقم ته غیر اخلاقي کار چې وغواړي په عرب اماراتو کې خلک کولای شي، لیارې ورته جوړې کړې دي، او هغه لیارې ډېر په اسانه خلک یو بل ته ښیي، نو خلک بیا هم استفاده ورنه کوي. نو که هغه مثال واخلو او بل په دغه بندیز لګولو کې لکه تاسو چې څنګه مخکې وې، په دې کې ډېر زیات وخت لګېږي، په دې کې ډېر زیات مصرف کېږي، او دا رقم ته بندیزونه، دا رقم ته قانونونه د دولت طرف نه راځي، او د دولت پروسې نو معلومې دي چې هغه ډېر وخت نیسي، او هغه کې ډېر دا د پیسو لحاظ نه هم باید ډېر مصرف ورکی بشي، او دا پیسې خلکو پیسې دي، او که د سم قانون ورته جوړ نشي چې دغه نه د هغې قانون نه استفاده صحیح ونه شي، نو بیا دولت ملامتېږي. نو له هغې لحاظ نه هم دا یو ډېر وخت نیسي، او بل تخنیکي لحاظ نه دا یو امکان لري، او چې سړی د یو شبکې یا د همدغه د ټولنیزو رسنیو په وسیله یو څه بندیزونه ولګوي چې هغه کې یو خاص پاڼې یا یو خاص نورې فیسبوکي پاڼې یا یوټیوبي پاڼې په دې بندیز ولګوي دا بند کړي. خو مشکل دلته ودا دی چې دا رقم ته پاڼې ورځ په ورځ په زرګونو او په سلګونو زرګونو جوړیږي، نو ته به په کوم بندیز لګوي؟ او که بندیز په لغت باندې لګوي یا کوم خاص لغتونو یا خاصو جملو باندې لګوي، هغه دویمه طریقه ده. په هغه خواږه کې هم 100% څه نشي راتلای. نو په دې دوو طریقو کې چې وه تخنیکی بندیز ده او بل قانوني بندیز ده، د دوه ډېر موثر نه دي. دریمه طریقه چې هغه اخلاقي یا د همدغه درس ورکول دي خلکو ته د ښې استفادې، زم چې هغه به ټول کې خاوي که موږ ټولنه هغه په همدغه شیونو پسې ګرځي، نو هغه که ټولنیزې رسنۍ دي، که هغه په اس ایم اس تلیفون کې دي، که هغه همداسې په کلو په وجرو کې ناست دي، هلته هم دغه غلط استفاده هغوی کولی شي ورته. نو ملامتیا په ټولنیزو رسنیو کې نه ده، ملامتیا په ټولنه کې ده، ملامتیا په مونږ کې ده. مونږ هغه ټولنیزې رسنۍ دي که هغه هر اله ده، که مونږ ورنه غلط استفاده کوو مونږ بیا هم غلط استفاده ورنه کوو، که هغه قانون او که تخنیک هر څومره مونږ منې کي. او دا مونږ لیدلي دي لکه ما چې څنګه امارات مثال ورکړه، یا د سعودي او په مالیشیا کې نور هیوادونو کې دا رقم بندیزونه ورنشته دي، خو خلک بیا هم ورته سلری نو زیواری بیا نو زای سه پم دی سکام ټینګار کم چی مونږ کار دی چی یو بل تا خپل کشران تا او کشران به خپل مشران تا دی خې استعمال درس ورکی او څنګه یو بل سره دی د نو وخت او دی هم دغه رقم ته فکرونه یو بل سره شریک کو چې هغه غلط فکرونه نه مونږ به خیا هغه فکر لري.
بله او په دولتي اداراتو کې خو یا مثلا دغه سپ نورو اداراتو کې په نورو هیوادونو کې تر یو حد پورې داسې بندیزونه لګولي یو خو ساس خبر غس با سایټونه بند کړي او د ټولنیزو رسنیو په سایټو باندې هم په ځینو اداراتو کې څنګه بندیزونه لګول سوي دي چې خلک ډیر د کار ونه باسي ولې د باز خبره څوک موتاده کوي اته په دې باندې کې هم خبر وکړو چې څوندره استعمال نسی شدی او دغه رقم ځینې خلک مثلا دونه پکشي دغه سي د استعمال کې دومره غرق سي چې بیا نور شان د یاد ووزي یعنی دا باید داس نسی چې د نور کارونو مخې ونیسي. پاسورډ زبدرو نو ورډونکو ته ځل بیا وایم چې نن موږ د ټولنیزو رسنیو نه د استفادې په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې څنګه سم استفاده ورنه کېدای شي. په پروګرام کې را سره ملما سید مرجان زازی صاحب د اجتماعي معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ ته مستقیمه ټلیفون وکړي او یا د فیسبوک په پاڼه باندې د وی وی پښتو د فیسبوک په پاڼه باندې د نن شپې د شناټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه موږ ته ولیکي. موږ به البته د درنه ملما سره مشترک کو دوی بار باندې خبري وکي و وګورو چې موږ سره بل څوک دی په ټلیفون کې. تاسو مهرباني وکي ځان معرفي کوي او پښتنه مو ډیره لاندې وکي.
السلام علیکم ډاکټر صبر خان مرزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکي.
السلام علیکم کی هلی تاسو ته سید مرجان زازی صاحب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او پښتنه خو به څه پښتنه وکړو؟ پښتنه خو دا نور ورونه وکړي مطلب او ځاځي صاحب ورته ډېر جوابونه ورکړو خو زه صرف دومره درته ویلی شم چې دلته په پاکستان کې څومره افغان کډوال دي دغه رسنو یې څومره نقصانونه ورته رسولي یا زه وینم په ټول ژوند باندې به دومره نقصان بل شي نه ورته رسولی ځکه لپاره دې چې ګوره اوس دغه فیسبوک د دې له لارې نه مثلا خلکو بعضې نوي ځوانان دي چې هغو غیر نامشروع اړیکې له بعضې نجونو سره جوړې کړې دي مثلا او د زده کوونکو زه خپله باندې وینم د زده کوونکو دغه کوم د تعلیم په باره کې مثلا کوم پرمختګ د دغه باندې ډېر ناوړه اثر اچولی دی. او د محترم ځاځي صاحب نه ما یو لنډه پوښتنه دا ده چې په دې باره کې به مثلا د دې د مخنیوي لپاره څه کېدی شي او که نه مثلا اکثره د موږ د خوندمندو ګوره دا موبایل چې کوم دي په دې کې ډېر زیات فساتونه دي. ګوره دا د کیمرې وال موبایل د اکثره په یو کور کې واده وي مثلا هغه کور کې ښځې مثلا یا دریا وږي یا مثلا اتڼ کوي خو د پښتنو دودونه او رواجونه دي نو دا هغه خبره هم نه وي په دې موبایل په واسطه باندې دي واکسونه د دنیا سر ته رسېدلي یا د موږ د تاسو د پښتنو خوندو اکسونه څوک یې اخوه کشکي څوک دا خوا ګوره د خارجانو څومره د دنیا ته د موږ اکسونه ورسېدلي په دې باره کې زه نظر غواړم د ځاځي صاحب مننه.
ډېره مننه کشمیر خان صاحب چې ټلیفون مو کړی و. یو بل اوریدونکی هم اخلو ځاځي صاحب بیا به تاسو د کشمیر خان او د بل اوریدونکي پوښتنې ته ځواب ورکړي. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ په خیر تکړه خوشاله او تاسو ملمه ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ وروره ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ.
او جنات کواندار ورسره ما خوشاله
د خوشلاق له وبخشي ما ساس نوم سم ونه ورې دی
جنات کواندار.
مهرباني وکړئ پوښتنه مو وکړئ.
او بالکل خدمات سره دا کیم سرباز کا کړم په څنګه کې نه ته سلامونه کوي او نکبلہ ناسم تاسو سلامونه کوي.
وعلیکم السلام. ازمام سلامونه ورته ورسو. مهرباني وکړئ.
اگر کوم څه د موضوع خو تر ازم او دا غوډې شېسته موضوع د کوزک په فوکس خلک استعمالوي او څه څه تر کې سمات او دا غوډې شکل دی نو زبا ځوانان د زګورم ډیره په غلطه لار استعمالوي ولې خپل نامه یې ائیډیا نه خلاص کړی او بیا تر ائیډیا نه دی جنکو څوران لګول دا غوډې غلط کار دی بیا د جنکو په نامه باندې ائیډیا نه جوړ کړی دی او دا خو ډیر غلط کار دی ورونه جوړ کړی دی او بیا استعمالې دی جن کو په نامه بس.
بله بله ډیر مننه کوم دا ورور د قشلاق څخه ټلیفون کړی وو. ځاځي صاحب تاسو خود دوی پښتنه مو اوریدله دا کشمیر خان پښتنه مو اوریدله دغه د جالي نمونو استعمال او پیسې لا آی ډی جوړول او بیا مثلا دغه سی د خلکو سره فرندول یا مثلا خبرې کول او دا څو خبرېدل دا خو ډیر لوی موضوعات دي چې نه تنه په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې باسونه راپورته کړي دي. په دې باره کې تاسو څه وایاست او څنګه کېدای سي چې دغه باز شانو مخه ونیول سي؟ یو څوک څنګه کولی سي چې مثلا د دې شانو مخه ونیسي؟ دولت څنګه کولی سي چې باز قوانین نافذ کړي؟ مثلا څه شي باید وسي چې دغه موضوعاتو ډیر مخه ونیول سي؟ ولې رښتیا هم زیاتره مشکلات په فیسبوک کې چې موږ تاسو وینو یا مثلا په نورو ټولنیزو رسنیو کې چې وینو دغه مشکلات سته؟
بلیا کشمیر خان صاحب او دی بلورغم امداغه مسلو ته
بله
پام وکای مون دی الک اخلاقی مسائل چی دی دا خو اختیام شته دی خود دی دوانو په دې خبره کې معلومی کی چې لکه خرابای چې کوم کوي په فیسبوک کې پانه کې په نورو پانه کې هغه دغه زمونږه دا ورونه چې دي زمونږه ځوانان چې دي د الکان چې دي دا ور کې چې دي دوی کې عادي دي جنکایو طرف نه دي خند طرف نه ده د اخلاقی کوم مسایل چې دي هغه لکه کم دي نو په کار دي چې موږ فشار پم دغه ځوانان وا چې ورختیا هم په خپل ملي دي دي نو زه تاسو ملي دي چې دا تر هم دغه الکان ځوانان دي چې دي جنکایو په نام راځي او اکاونټونه جوړوي او اخو دي خانه چې اکسونی ټول کړی وي هغه بیا خبروي زنه په ملي کې دي څه مقصد دي څنګه ته ده خو په هر لحاظ لکه تاسو څنګه وي د حکومت طرف نه د دولت طرف نه په کار دي چې داسې قانون جوړ شي داسې قوانين جوړ شي بلکې چې هغه دغه مسائل ته پام وکړي چې دا عکس چې څوک خبروي چې دا خبرې چې څوک خبروي چې د دې بیا پښتني ورشي چې آیا رښتیا هم دا خبره رښتیا ده چې تا کړې ده په فیسبوک کې کنه کار څوک هم داسې دریش خان او د ساتیرې د پاره استعمالوي نو بیا هم دا چې مسایل به ورنه جوړي کې چې څنګه اوس نو ته جوړ دي کدا فیسبوک ده او کدا انټرنیټ ده او کدا هم داسې ناست وګرا ده نو څوک چې خبره کوي یو څوک چې یو څوړندې کوي یو فکر چې وړاندې کوي بیا دا هغه هغه حق هم لري چې هغه پښتنه ورنه وشي د دې پښتنې باید ځواب ولري.
بلې ځاځي صاحب دا خصوص د دولت مسولیت چې قوانين جوړ کړي وو پښتنه وسی د خلکو څخه چې کچيري جالي نمونه استعمالي یا جالي آی ډی ګانی جوړي دا غومخه ونیول سي دا خپل یو څوک څنګه کولی سي چې مثلا فیسبوک ډیر په افغانستان کې استعمالي په دغه کې مثلا د جنو مسایلو نه ځان وساتي دا څو په ارتباط باندې شو کی مثلا دغه سی کشمیر خان ورور ویل چې د تصویرونو اخیستلو د تصویرونو خپرېدل ډیر اسانه سی وي دي په دغه باره کې د یو کارپو په صفت باندې تاسو مشوره څه ده خلکو ته چې باید چی شو کی؟
نو فیسبوک موږ تاسو ګورو هر څوک په هر رقم ته استعمالوي لکه موږ مخکې ویل یو د سی او ټولنیز رسنۍ ده چې په هر صنعت کې په هر ځکه د استعمالي نو انسان باید لکه موږ لیدلی دي چې هر کس فیسبوک د خپل مقاصد لپاره استعمالوي بعضي خلک دي چې هغه تش د کورنۍ او د روابط ساتلو لپاره هغه استعمالوي بعضي خلک دي چې هغه خپل کوم ټولنه ده یا کوم خپل سیاسي فکر ده یا کوم بل کوم د مکتب درس لپاره هغه کې یو شبکه دوی جوړ کړی وي یو نت ورک جوړ کړی وي دی انډیوالانو دوستانو دي خاص دوستان چې هغه کې هغه خپل روابط او خپل مشکلات مخ جوړي خو بعضی خلک دي چې هغه نه پوهیږي چې څه ورسره وکړي د ټکنالوژي سره مخامخ دي خو مقصد ورته نه معلوم چې دا کوم مقصد لپاره استعمالي کوي موږ په بزنس کې په کاروبار کې موږ یو چې کله چې ټکنالوژي نوې راشي نو په کار دي چې ټکنالوژي باید سره خپل نه کې ترڅو چې تاسو هغه قدر نه معلوم دغه مقصد نه معلوم کني تاسو به توان کوي نو همدغه مثلا موږ سره هم ده ټیکنالوژي راغله هر څوک استعمالوي خو زه نه پوهېږم چې زه په چیا وکړم ماته څه ګټه رسوي. مقصد راته نه معلوم خو ویلي چې ایمان ډیوالي کوي ایمان شاوخوا خلک چې دي ټولې کاروي نو په کار جزئي مو کارام. نو بیا همدغه مسلې زموږ مخامخ کیږو چې څوک ملګری کوم ایمان ډیوالان مثل خاص په فیسبوک کې نشته نو دا سره وش نو فیسبوک کې چې اکاونټونه دي نو دا ټول بیا سړی فیسبوک کې ملګری کوي او کوم وګورو دی یو یو کس 2000 3000 څلور ځله ملګری نه یو چات څو ډمر ډیر ملګری څنګه وي خو هغه هم دا چې مقصد ورته نه معلوم یو څه مرام نه لري چې څه د پاره به استعمالوم. نو دا مسلې
یعنی یو څه کولای شي چې مثلا کچيري د یو چا هغه کوم پوسټونه چې یا مثلا لیکنی چې یا مثلا کوم ویډیوګان چې هغه فیسبوک ته ورچی هغه نه خوشی جنو هغه بلاک کی هغه خپل د فرندز یا د انډیوالان د لیست څخه وباسي او د رقم نور ځنی نور شنم کولی سي چې هغه خپل پرایوسی یا په اصطلاح خپل کوم معلومات چې دی هغه په سیټ وګ وساتي او د دې لپاره لکه څنګه چې تاسو ول یو لږ په هاویت هم ضرورت سته چې دولت یا مثلا هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کوي هغه خلکو ته په صحیح توګه په سمه توګه ورسي ترڅو چې خلک د دې په دا ټولو مسایل باندې وپوهیږي چې څنګه ورڅخه سمه استفاده کولی شي. وخت مو ډیر کم پات دی درځي صاحب ځین نور اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه باندې هم خپل نظریات چې دی خو ځین ډیر عمومي نظریات چې مشتره مور باندې خبرې کړې دي او کچيري بیا وخت پیدا کړئ تاسو هم کولی شئ چې جواب هم ورکړئ په فیسبوک باندې. نو درځي صاحب په اخر کې څه مشوره لري دغه ټکنالوژي کمی خواته روانه ده او په 50 کلو کې په 100 کلو کې به د سوشل میډیا کوم ارزښت چې دی کوم اهمیت دی چې دی استعمال شي دی هغه به کوم ځای ته ورسیږي او څنګه خلک باید ځان ورسره یار کی چې دغه مثبت استفاده وکړي.
بلې په آینده یو څو کلو کې به دا رسنې نور به هم پیچیده کیږي نور به هم مغلق کیږي لکه موږ دا تلیفونونه چې دي موبایلونه چې دي د کیمرې لګېدلې دي چې نور رقم ته سنسورونه لګېدلې دي چې هغه به موږ معلومات ټولوي او په دغه رسنۍ ته بیا ورچوي. نو دا معلومات او دا مواد چې دا نور هم زیاتېږي خو لکه ما مخکې چې څنګه وې کوم د خپل یوټیوب د فیسبوک او د انټرنیټ کې دا هغه موږ نه وجود چې ده د لپاره کوم مقصد پیدا نکو نو موږ ته د توانونه به زیات وي ګټه به کمې وي. نو ما ډېر لیدلي دي ډېر ځوانان چې ډېره ښه استفاده ورنه کوي هغوی یو مقصد لري یو نیو نظر لري یو فکر لري چې په هغې نظر او په هغې فکر په مطابق کې په فیسبوک کې پاڼه جوړه کړې ده په فیسبوک کې همدغه انډیوالان ساتلي دي او خپل هغه انډیوالانو دغه شبکه چې دی همدغه ډېره محدوده ساتلې ده. نو موږ په کار ده چې که موږ واړه دي نو موږ هغوی ته وایو چې بغیر د خپل زمانونو خپل ماما زمانونو نه هیڅ ضرورت نشته چې بل څوک ملګری کې په فیسبوک کې.
بله
مثال دا یو مثال دی او کوم دغه چې لکه تاسو مخکې د کار په ځای کې د بندیز لګول خبره وکړه هغه ته نو یو نظر مې هغه دا چې بعض ځایونه کې دا موږ لیدلی دي چې بندیزونه لګولې دي په کار په ځای کې خو دا د کار په ځای کې د بندیز لګولو سره د هغه د کارکونکو هغه ګټه زیاته شوې نه ده لکه دا غوی کار بیا هم عمومره او چې لکه څنګه چې مخکې و بعضې شرکتونه داسې کوي چې هغوی پرېږدي ورته وایي چې بېغمه استعمالوي فیسبوک استعمالوي که یوټیوب استعمالوي خو بیا مانیټر کوي بیا د هغوی هغه د کار وسه ګوري چې
زاده صاحب ډیره مننه کوم تاسو نه چې په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستل. البته په دې موضوعات باندې به نور پروګرامونه هم ولرو. زه به تاسو نه مننه وکم د ټولو اوریدونکو نه مننه وکم چې تر اوسه پورې زموږ سره و درنور دین کو دا زموږ د دې ونې د آشنا ټیک پروګرام چې د ټولنیزو رسنیو نه د سم استفادې په اړه باندې وو هله د چې تاسو ورڅخه زده کړه کړئ وسی او همدارنګ تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع ته لاندې خپل نظریات خپل پښتنې ولیکئ ترڅو چې نور اوریدونکو او موږ ورڅخه مستفید شو. بل ونې به بیا اساس په خدمت کې د نیو موضوع سره حاضر شو. د اوس لپاره زموږ د دریجه بي همکاران راغلي دي او دوی به خپل پروګرام تاسو ته وړاندې کړي. یو ساعت وروسته به موږ اساس په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر شو. د اوس لپاره د خدای پامان.